آزاده پسپوکی
در امواج آزادی.
السلام علیکم، زه احمد تکل د آزادی پسپوکی دی پروگرام تستاسو هرکلی کوم. درنو اوریدونکو، نننی پروگرام د متحدو ایالاتونو په پلازمینه واشنگتن ډی سی کې د یو افغان لخوا د امریکا د ملي ګارد پر دو سرتیرو د ډزو موضوع ته ځانګړې ده. سپینې ماڼۍ ته نږدې په دې پیښه کې د ملي ګارد دوه سرتیري سخت ټپیان شول. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې هغه کس چې د دې ډزو شک پرې شوی افغان دی او له امریکایي ځواکونو سره یې په افغانستان کې دنده هم ترسره کړې وه، ویل شوي دي چې شکمن بریدګر 29 کلن دی او نوم یې رحمان الله لکڼوال دی. این بی سی شبکې راپور ورکړی چې لکڼوال 10 کاله د پرزیدلې جمهوري نظام په پوځ کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په ملاتړ خدمت کړی او په 2020 کال کې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنۍ وروسته متحدو ایالاتونو ته تللی دی. فاکس نیوز خبری شبکې بیا د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سی آی ای د مشر جان راتکلیف له قوله خبر ورکړی چې وایي لکڼوال د استخباراتو په ګډون د امریکا له مختلفو ادارو سره همکاري کړې ده. له دې حملې وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې یو افغان چې له طالبانو تښتېدلی و سپینې ماڼۍ ته نږدې د دې برید په تور نیول شوی دی. په عین حال کې له دې پیښې وروسته د امریکا د طبیعت او کډوالۍ ادارې اعلان وکړ چې د افغانانو د کډوالۍ او پناه غوښتنې بهیر یې تر نامعلومې نیټې پورې ځنډولی دی، چې دې موضوع د افغانانو په ټولنو کې پراخې اندېښنې پارولې دي. د امریکا د طبیعت او کډوالۍ ادارې پر خپل ایکس پاڼه لیکلي، زموږ د هیواد خوندیتوب او ساتنه زموږ د ماموریت یوازینی تمرکز دی. په نننی پروګرام کې پر همدې موضوع خبرې کوو او بیلابیل اړخونه څیړو. په پروګرام کې میلمانه دي په جرمنی کې د پوهنتون استاد اسحاق اتمر او په واشنگتن ډی سی کې د افغانانو د ټولنو فعال سمی سمسور. دوارو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړی له ښاغلي سمسور څخه پوښتم. سمسور صاحب، له دې پیښې وروسته په امریکا کې د ډېر افغانانو په ټولنو کې احساسات څنګه دي، مخصوصا د هغو کسانو لپاره چې خپلو اسنادو او د امریکا ویزو ته او دایمي ویزو یعنی ګرین کارتونو ته په تمه دي؟
سلامونه نیکه هلې تکل صاحب، تاسو ته شمکرانو ته تاسو راډیو طریقه ټولو هغه افغانانو زموږ اوري سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
ډېر تعصب سره چې کله موږ دا خبر واورېدل د دې خوښي نسولو، او خصوصا چې خبر د امریکا د ولسمشر لخوا تر سنای کې ویل سي نو د زړه انعکاس پیدا کړ په ټول نړۍ کې، نو افغانان په داخل د افغانستان کې او بیرون، خصوصا افغانان چې منتظر دي د خپل اسایلم یا د خپل د اسایلم د سندویش په خاطر چې د خیر سره قبول شي، د ځا خفادي او په افغان کمیونټي کې ډېر ډېر خفغان منځ راغلی ده او ټول خلک د ځا خفادي.
مننه. اصلي سوال دا دی چې هغه خطرونه یا ګواښونه چې افغانانو ته اوس متوجه دي سمسور صاحب، له دې پیښې وروسته هغه کوم دي؟ یعنی افغانان ولې اندېښنه لري؟ د خپلو کیسونو په خاطر اندېښنه لري، له خپل امنیت نه اندېښنه لري، یا د ټولنیز هغه هیټ کرایمز چې ورته وایي، یا د کرکې اقدامات چې په عامو خلکو کې عموما د بهرنیو وګړو په مقابل کې کیږي، له دې نه ډارېږي؟ هغه اصلي اندېښنه څه ده؟
اصلي اندېښنه دا ده چې د یو افغان یا د یو وګړي د عمل په خاطر به ټول افغانان په دې رقم نوې تریټ شوي، د دوی په اړه به داس تصمیم نوی نیول شوی. د ولسمشر ټرمپ کوم تصمیم نیولی ده او هغه اعلان کړی ده، خصوصا به د یو ای سی آی سي ادارې چې کله اعلان وکړي چې دوی د ټولو افغانانو کیسونه هغه که چیرې مثلا د اسایلم دپاره دي یا هم د ګرین کارډ د ترلاسه کولو په خاطر دي، ټول د اوس مهال دپاره په ټاکو درولي دي. نو اندېښنه دا ده چې د دې افغانانو چې غوښتن لیکونې ورکړي دي د اسایلم په خاطر دوی کارونه به ډېر وځنډول شي، اګر چې د قانون له مخې نه اوسه پورې هم افغانان خپل حق لري، اوس هم کولی شي اسایلم غوښتن لیکونه ولیږي ادارې ته. یوازې دا د پالیسی او تصمیم ده، او اساسي د دې تصمیم هغه مشکل چې جوړوي دا ده چې د چې دې خلکو د دیوارانو اسلامونه په خپل وخت کې په چټکۍ سره مخکې لاړ نه شي. دا په داسې حال کې ده چې کله افغانستان سقوط وکړ، پخواني حکومت د افغانانو کیزونه په امریکا کې ډېر په چټکۍ مخکې لاړل. په ډېر کم وخت کې خلک قبول شول، خپل فامیلونه امریکا ته راوستل. ډېر زیات فامیلونه اوس نه تنها په امریکا کې منتظر دي د خپل تصمیم لپاره، په نور نړۍ کې لکه په پاکستان کې، په نور درې ملکو کې منتظر دي چې دوی په اړه تصمیم ونیول شي، هغوی راوړل شي امریکې ته. نو دغه ټول پروسه یې په مجموع کې په ټپو درولې ده، او دا همدا غبترین تاوان به همدا یې د اوسه لپاره ده. لیکن نور کوم داسې نه شي کولی چې مثلا دوی د کیزونه رد کړي. رد په کوم صورت کې کولی شي دوی مثلا دغه پولیسو هغه انویسټیګیشن ادارې چې دي هغوی د کوم خاص کس په اړه یو داسې معلومات ترلاسه کړي چې هغه بیا د امریکا د قبولي لپاره سم نه وي. نو اوس لپاره کیزونه په خپل ځای موجود دي، یوازې بل دن پکې راځي.
سمسور صاحب، له دې مخکې هم کله چې داسې ورته پیښې شوې دي، یا لږ تر لږه په یو مورد کې همدا د روان کال په پیل کې په پسرلي کې یو پیښه وشوله چې منګولي د ویډیوګانې هم د امریکا د ادارو لخوا خبرې شوې، په هغه کې یو افغان چې په یو موټر کې ناست دی د پولیسو لخوا درول کیږي، سوال ځواب پوښتنې ترې کیږي، هغه په یو عصبي حالت کې دی، بیا هغه ظاهرا هڅه کوي چې خپل تومانچه راوخلي او په پولیسو ډزې وکړي، بیا د پولیسو په ډزو دغه ځوان وژل کیږي. د دې لپاره وویل شول چې دا ځوان ذهني او رواني څه تکلیفونه او ناروغۍ درلودې. په لومړیو کې په دې پیښه باندې هم همدغسې احساسات د افغانانو سخت پارېدلي وو، خو بیا وروسته دا خبره ورو ورو هېره شول. خلکو فکر کوي چې دا پیښه لږ فوق العاده ده، دا به په یاد کې پاتې شي، او که دا به هم د نورو پیښو په څیر د وخت په تېرېدو سره هېره شي.
بالکل، هغه کس هم سایکولوژیکل مشکل درلود. هغه کس فکر کوم دغه نه امریکای کې ټول هغه اسناد لکه ډرایوینګ لایسنس او ورک پرمیت ټول اسناد ترې اخیستي وو. دولتي ادارو نو هغه کس حق د کار نه درلود. هغه په ډېر غیر معمولي فکري حالت کې وو چې د خپل اولادونو لپاره حتی نفقه کار نه شوی کولی. نو دغه موتیو یا دغه انګیزه هماغه سایکولوژي حالت وو. خو د دې پیښې په اړه باندې تر اوسه پورې هیڅ څه نه دی ویلي چې آیا د دې پیښې هغه اصلي انګیزه څه ده، آیا دا تروریزم ده، آیا دا سایکولوژیکل مشکل درلود، آیا دا کوم بل داسې حالت چې انتقامی حالت درلود، تر اوسه پورې هیڅ شی واضح نه دی. نو د دې خبرې په اساس باندې یو خبره بل دره چې په اوس وخت کې دا خبره ځکه ډېره زیاته مشهوره سوه چې په ډي سي کې، د امریکا واشنګټن ډي سي په کاپیټل کې، کوم نېشنل ګارډ چې فعلاً هلته فعالیت کوي، هلته ټرمپ ګمارلی دي د امنیت په خاطر باندې، له دې سره ډېر زیات لوکل مشکلات موجود دي. لوکل خلک هغه څوک چې هلته اوسېږي هغوی نه غواړي د نېشنل ګارډ هلته مثلا دائم اوسېږي. نو حتی قرار په راتلونکي هفته کې په دې اړه باندې محکمه هم اقدام وکړي چې دې په اړه باندې فکر وکړي چې دا دلته پات شي که دا له دې سټیټ نه ووځي. نو ځکه هم دې پیښې ډېر زیات انعکاس پیدا کړ، او د دې پیښې سره ټرمپ 1500 نور نېشنل ګارډ هم امر کړی چې نور دې هم دې چې ته راشي. نو تر یو حده پورې سیاسي هم کېدای شي چې د موضوع ډېر زیات انعکاس وکړي په رسنیو کې. نو بیا هم امکان دی ګلدی تابان د به هم ویریږي. دا 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 یوازنی پیښه نه ده په امریکا کې چې یوازې افغانان کې، په تاریخ کې د نورو هیوادونو وګړو هم داسې پیښې کړې دي چې په هغه کې تر ډېر زیات خلک مړه شوي دي، تر زیات خلک په کې زخمیان شوي دي. نو
یعنی ستاسو مطلب دا دی چې سیاسي اړخ زیات دی په دغه اوسني موقعیت کې چې د ملي ګارد د سرتیرو د ځای په ځای کولو په باب په امریکا کې دننه احساسات په بل ډول دي. ډیره زیاته مننه سمسور صاحب، له تاسو نه بیا هم راځو. تاسو ته نور سوالونه هم، نورې پوښتنې هم شته. په امریکا کې زیات افغانان اوسیږي، نو غواړو چې د دې موضوع په اړه د هغو نظر هم واخلو، او ستاسو معلومات به هم بیا له اوریدونکو سره شریک کړو. خو اوس ورځو اتمر صاحب ته. اتمر صاحب، ستاسو له نظر تاسو واوریدل د سمسور صاحب خبرې مو واوریدې په امریکا کې دننه د دې پیښې په باب د پیښې څه ډول انعکاس کړی له دې خبر شوی او ومولیدل د امنیتي نظره اتمر صاحب ستاسو په نظر دا لکنوال څوک کېدلی شي فکر کوئ چې پرختیا د کومې افراطي ډلې غړی به وي چې په امریکا کې د ملي ګارد پر سرتیرو برید کړی که وونه ولې په دا څلورو کلونو کې څنګه کول آیا دای به هم لکه هغه بل مشکوک کس چې موږ مخکې یاد که کوم ذهني ناروغ وي شخړه به کړې وي د دې موضوع د دې خبر ډیر جزئیات تر اوسه پورې بې ځوابه پاتې دي ستاسو اټکل څه دی معلومات مو څه دي اتمر صاحب
مننه تکل صاحب ستاسو قهرمان میلمه او اوریدن کته سلامونه نیکیله
وعلیکم
السلام څنګه پات منتظر پاتې شو چې وګورو دغه مورد کې تحقیقات صحیح یعنی پولیسو تحقیقات صحیح دی لیکن پر صورت دا یو واقع دی چې پیښ شوی او دغه کسان په دغه اتهام نیول شوی اول باید دی په خپل جرم باندې اعتراف وکړي د دې نه پولیس هغه ټول معلومات واخلي چې دې سره بل څوک وو که نه وو د دې پیښې نور آباد معلوم شي او هغه نه وروسته بیا سړی کولی شي په دې باندې قضاوت وکړي لیکن د هغه نه مخکې په مجموعي صورت سره دغه کس لکنوال رحمان الله لکنوال دا هغه کس دی چې په دغسې ویل کېږي د رسنیو د خولې نه چې دا په قطې 001 کې کار کوه او لکه چې تاسو ویلې لس کاله دی د امریکایي سرتیرو سره هغوی سره یو ځای کار کړی یو خو په مجموع کې کله چې دغه افغانان مهاجر شوي دي مخصوصا هغه نظامي افغانان چې دوی شل کاله په دغه جګړو کې په مستقیمه توګه په وژنو کې په شکنجو کې په اعدامونو کې امریکایانو سره یا د ناټو د نورو قوتونو سره دوی په افغانستان کې وخت تیر کړی دا خود په خوده یو رواني مشکل سره مخ دی ځکه دغسې یو حالت کې چې دی خپل وطندار ګوري چې د یو بهرني د خوا نه ویشتل کېږي وژل کېږي د هغه ماشومان وژل کېږي د هغوی ښځې وژل کېږي او په دوی باندې بېرحمانه حملات کېږي بدون د دې نه چې د هغه دلایل معلوم شي مونږ د دې پیښو ځینې تقریبا په سلهاو په زرهاو یعنی واقعات لرو دننه په افغانستان کې په دغه شل کاله جګړه
کې اتمر صاحب تاسو هغه مهال یادوئ چې یعنی د لکنوال په افغانستان کې له امریکایي د ناټو له ځواکونو سره یو ځای خدمت کاو او تاسو وایئ چې دا پیښې به په ستر سترګو لیدلې وي همدا
بله بله زما دفتر دی چې حتی داسې ویل کېږي دا محسق نه دی خو د ځینو منابعو نه ما دا هم اورېدلي دي چې دغه دوه نېشنل ګارد هغه کسانو چې دوی په افغانستان کې وظیفه اجرا کړې یعنې دغه لکنوال دغه دوه کسان یا دغه کسان پېژندل چې دلته برید کړی نو داسې معلومېږي چې احتمالا دا دی چې دا د یو عقدې پر بنسټ باندې دا عمل شوی تر اوسه پورې خو زما ارزه و چې اول باید پولیس دغه واضح کړي چې دا کوم شبکهیي کار دی د ترهګري سره تړاو لري که نه لري دا یا مثلا د طالبانو سره تړاو لري یا هغه ډلو سره چې هغوی د امریکا د ګټو برخلاف دي یا د هر د ګټو برخلاف دي دا باید واضح شي بله خبره زما شخصي نظر دا و چې دغه شل کاله دغه سرتیري چې په افغانستان کې وو او هغه افغانان چې دوی سره کار کړو اوس چې په دغه وخت کې دوی ویني چې گویا من په افغانستان کې هم هر شی د لاسه ورکړ او هم دغسې یو حالت کې مونږ واقع یو. دا خود په خوده رواني فشارونه په دغې کسانو باندې راولي، او که دغه شبکهیي نه وي نو بیا کیدای شي دا یو فردي جرم محسوب شي او د هغه پر بنسټ باندې دې ته جزا عین شي. او که دا یو شبکهیي کاري شبکهیي عملي نو بیا دا یو لوی بحث دی، ځکه د دغه شبکو پیدا کیدل، د دغو افراطي ډلو پیدا کیدل په افغانستان کې په سیمه کې، په دې کې زما باور داسې دی چې دغه خپله امریکایان خپله غربیان په دغه بحث کې شامل دي. دوی دغه شبکې دغه افراطیت په اسلامي هیوادونو کې دوی دې ته لمن وهلی، خپل عارفان په دې ګواښلي دي، او تر دې اوسه پورې هم دوی د دغه امکاناتو نه چې په لاس کې لري استفاده کوي د خپل لویو اهدافو په خاطر. نو اوس مونږ باید منتظر پاتې شو د تحقیقاتو یا راپور نتایج ته، چې پولیس په دغه برخه کې یا امنیتي ځواکونه د تحقیقاتو نتیجه خلکو سره څنګه شریک کړي.
ډېره زیاته مننه. دلته درنو اوریدونکو دوه خبرې یادولې ضروري دي. یو دا چې د اتمر صاحب خبرو کې تاسو واوریدل چې له نامعلومو سرچینو په حواله یې ویلي چې د افغان یا د لکنوال چې په دې برید تورن دی، د دې ملي ګارد عسکر پیژندل او ظاهرا هغو په افغانستان کې خدمت کړی و. ازادي راډیو له خپل لوري نشي کولای چې دا راپورونه تایید کړي. یوه د دې خبرې یادول ضروري و. دوهمه خبره دام ده چې اتمر صاحب د صفر یو قطع یادونه وکړه. صفري قطعات چې صفر یو دوه دریم و پکې فکر کوم دا د ملي امنیت یا د افغانستان د جمهوریت د پرزیدلي جمهوري نظام پر مهال د وسلوالو ځواکونو مهمې قطعې وي چې دوی مستقیما له امریکایي ځواکونو سره او د ناټو له قواو سره تماس درلود، د هغو سره په همغږۍ کې په پوځي عملیاتو کې برخه اخیسته، هغه مهال د وسلوالو مخالفینو چې عمدتاً طالبانو. دا دوه خبرې یادونې ضروري وي. اتمر صاحب مننه چې پروګرام ته راغلي یاست او موږ سره خبرې کوي. یوه بله مسله چې غواړم تاسو خبرې پې وکړي اتمر صاحب، دا ده چې د افغانانو اندېښنې دي دلته په امریکا کې چې اوسیږي، او دا مسله هم پېښه شوله. یو زیات شمیر افغانان په پاکستان کې دي، یو شمیر په افغانستان کې دننه، ځینې په نورو هیوادونو کې دیره دي، او خپلو کیسونو د مهاجرت دوسیو ته دوی انتظار باسي. د ټول وضعیت ته تاسو څنګه ګورئ؟ دا ډېر یو مشکل حالت نه دی د دې خلکو لپاره؟ د دې دغه درد به بالاخره څه وخت کله پای ته رسیږي؟
ګورئ، د مهاجرت په برخه کې هم اروپا کې هم په امریکا کې هغه ذهنیتونه تغییر خوړلی دي لکه چې پخوا وو. مثلا په اروپا کې تاسو ولیدل کوم وخت کې د مهاجرینو دپاره ډېر ښه هرکلی نیول کېده، دوی ته ټول امکانات برابرېدل، د دوی نه پذیرایي ښه کېدل، ښه امکانات ورته ورکول کېدل. لیکن په دې وروستیو کلونو کې حتی دوی د مهاجرت په قوانینو کې ځینې تغییرات راوستل، او په ځینې هیوادونو کې اروپایي هیوادونه یادوم په دې کې فشار حکومتونو باندې دا دی چې تاسې دغه مهاجر زیاتي دومره په دغه سکیل باندې تاسې مه منئ، ځکه دا په اقتصاد باندې، په اجتماعي ژوند باندې، د درام په برخه کې، په دغه فرهنګ، په دغه کمیونټي کې دا مشکلات پیدا کړي دي، او دا یو اندېښنه اوس دی. خو کله چې ترامپ رئیس جمهور شو، د اول نه دې دا خبره کوله چې امریکا نه به دوی مهاجر وباسي. او تاسې مخکې د دې واقع نه شاید لوی چې امریکا ډېر امکانات په کار اچولي دي چې تر څو وشي کولای چې دوی د دغه مهاجر د راتلو لاره ډب کې، او تر ډېره حده پورې دوی په دغه برخه کې بریالیتوب ترلاسه کړی. هغه اندازه مهاجر کوم چې د بایدن په وخت کې مثلا دوه کاله درې کاله مخکې و، اوس امریکا ته هغه مهاجر نه راځي. لیکن د افغانستان مسله یوه خاص مسله ده، او هغه دوی خپله لکه چې امریکا په هر هیواد کې چې دوی نظامي مداخله کړی، کله چې بیا دوی د غزې نه وتلي او تعداد کسان دوی ځان سره خپل همکاران یا مثلا نور هغه کسان چې دوی پوهېدل چې د دوی ژوند په خطر کې دی، دا یې سره ویستلي دي، لکه په ویتنام کې دوی ویستل. اوس په افغانستان کې هم دغه څه شو، لیکن افغانستان کې یو مسله چې مونږ ازان افغان لکه فکر تاسو ټول افغانانو په دې باندې پوهیږو چې په دغه پروسه کې واقعا چې رشوت خوري وشو، حتی دغسې کسان چې دوی له امریکا هم سره کار کړی و، د دوی سره کوم اسناد درلوده یا مثلا اصلا د دوی ژوند په خطر کې نه و، دوی فقط ولیده چې هلته ښه بازار ګرم دی، او حتی ځینې کمپنی امریکایي کمپنیګانې وې په افغانستان کې چې دوی د خلکو نه لس زره او شپږ زره او اووه زره ډالره په هر نفر باندې واخیستل، او په همغه وخت کې دغه امکان موجود نه و چې دوی سکرینینګ وکړي یا دغه کسان معلوم کړي چې دا څوک دي. حتی شناخته کسان مونږ پېژنو چې دوی په همدغه طریقې باندې ووتل، او دوی ویلي چې مونږ پیسې ورکړلې او دغې کمپنیګانو ته مونږ لاړ. نو دا خبره کله چې مونږ په دې باندې خبرې امریکایي امنیتي ځواکونه یا استخبارات په دې باندې ښه پوهېږي، ترامپ خو په دې باندې ښه پوهېږي، نو دغسې وخت کې دوی یو دغسې عمل سره مخ دي چې باید دوی دغه سکرینینګ وکړي. لیکن د دې مشکل چا ته راګرځي؟ د دې مشکل هغه کسان ته راګرځي چې واقعا په دغه پروسه کې دوی مستحق و. اوس دغسې یو حالت کې دوی واقع دي چې هغه قطر کې چې دي زما څو دوستان دي، دا دوه کاله کېږي دوی په قطر کې همداسې پاتې دي، نه امریکا ته دوی ته اجازه سته ورشي نه بېرته افغانستان ته، ډېر په بد حالت کې دي. او هغه چې په خپله امریکا کې دي چې دوی ته اوسه پورې هغه ګرین کارت نه ده اخیستی، یا دا پروسه چې دوی تکمیل شوی نه دی، د دوی دپاره په واقعیت سره چې هم ډېر زیات یو مشکل دی. امریکایان زه فکر کوم د دې نه دوی ځکه چې هغوی په دې پسې نه ګرځي چې د چا ژوند ته خطر دی که نه دی، که هغوی خطر پسې ګرځېدلی شل کاله دوی په افغانستان کې به دا افغانان نه وژل، نو په هغه بنسټ باندې زه ګمان نه کوم. لیکن دا یو واقعیت دی چې یو تعداد افغانان دي چې هغوی مستحق هم دي، او د هغوی ژوند ته خطر هم دی، او هغوی باید دغه چې دوی د مهاجرت کار
مننه. اتمر صاحب، وړاندې په خبرونه کې بل تاسو نه دا هم پوښتو چې د افغانانو سکرینینګ چې دوی ورته وایي هغه د امنیتي سوابق معلومول، امنیتي بک ګراوند معلومول یا ویټنګ هم ورته وایي، دا څومره ممکن دی د امریکایي ځواکونو لخوا یا د امریکا د مهاجرت د ادارې لخوا؟ ځکه چې د افغانانو هغه اسناد هم لکه څنګه چې تاسو وایي ګډوډ دي، او ډېره ښایي یوه ستونزمنه پروسه وي چې دا اسناد د دوی په منظم ډول او په بشپړ ډول دوی وڅېړي. په هر حال دې موضوع ته وروسته راځو. اوس په همدې موضوع کې بیا هم پاتې کېږو. ما یو سات مخکې د پرزیدلي جمهوري نظام د ملي اردو له یوه منصوب سره چې هغه هم په افغانستان کې په ملي اردو کې کلونه کلونه خدمت کړی، نوم یې پیر محمد پښتون دی، له هغه سره مې مرکه وکړه، او د مرکه په پیل کې مې پوښتنه ترې وکړه چې د دل نظره د دې سپینې مانۍ مخې ته د پرونی پیښې د ډزو د پیښې علت څه کېدای شي.
زه خپل او ټول افغانان چې په امریکا کې دي میشتي، زه مطمئن یم ټول خپه سوي دي. او اول خو به زه دونه ووایم چې دا موضوع انفرادي ده، او کدای چې فاميلي مشکل ولري یا کم نور اقتصادي ستونزه ولري، زما په نظر دا چې یو تورستي موضوع بنې چې موږ د رسنو د تاریخ واورېدل.
یعنی تاسو وایئ چې کېدای شي لکه د مارچ د میاشتې د پیښې په څیر چې ثابته شوه چې هغه کس چې په پولیسو باندې تومانچه راباسي او هڅه کوي چې په هغو ډزې وکړي، بیا دی پخپله د پولیسو په ډزو ووژل شو، فکر کوي چې دا پیښه به هم هغې ته کومه ورته پیښه وي؟
تر کومه ځایه چې موږ پوهېږو، د کومه ځایه چې زما تجربه ده او زه فکر کوم همدغسې به وي، ځکه افغانان ټول یو سوله ییز او امن خوښوونکي خلک دي، او په تیر هغه افغانان چې دلته راغلي دي د امریکا متحده ایالاتو ته او کوم کومکونه همکاري چې د امریکا د متحده ایالاتو حکومت ورسره کړې ده، دوی ټول دا شان په نظر کې نیسي. نو د دې څه زه ویلی سم چې بلې همدغسې به وي، دا موضوع به یو انفرادي موضوع وي و شاته به کوم ګروپي شکل ونه لري.
مننه. لدی پیخی ورسته په هغه ځای کې چې تاسو یې شاوخوا کورنۍ او تاسو ملګری او دوستان څوک چې په ارتباط کې ورسره یې د کار په ځای کې په سیمه کې، د دوی احساسات څه ډول دي؟ یعنی دوی څه فکر کوي؟ آیا تر ګواښ لاندې ځان احساسوي؟ یعنی غواړم پوه شم چې یو جامع عکس العمل د دوی یا احساسات د دوی په دغه شیبه کې څه ډول دي؟
تکاست محترم، ز مطمئن يم چې نور افغانانم زما په شکل، ځکه چې موږ دلته د ماجر په هیڅ راغلی یو، کوم وخت چې د دې موضوع څخه خبر سوم ما ته خپل ډیر د افغان موضوع، ځکه موږ ډیر وخت د امریکا د متحده ایالاتو سره په افغانستان کې همکاري کړې ده، کومک مو کړی دی، نو ټول چې همدلته راغلي دي د یو ښه ژوند د یو ښه ژوند په امید راغلي دي. زه مطمئن یم زما د فاره او د ټول هغه افغانان د فاره دلته په امریکا متحده ایالات کې میشتي، هغه ټول د فاره دا ډیر د افغان خبره ده، او په اوریدو زه مطمئن یم ډیر خپه شوی.
نو لدی ورسته به څه کیږي؟ فکر کوي چې د افغانانو ژوند به سخت شي، د مهاجرت قضیه او کیسونه به وزندیږي؟ یعنی اټکل ستاسو څه دی؟
بلې سیمه د رسنوی د خاص خواورې دل او هغه سیمه په رسنوی کې ویل دل د یو اس اس یا د امریکا د ماجرینو کم اداره چې دا غو خدای اعلان وکړي چې د افغانانو کې سونه به د یو موقت وخت د پاره ودرېدلې وینو، دا شي خو مول دی، خو هیله مو د امریکا د متحده ایالاتو څخه دا چې دا یو موضوع دا موضوع انفرادي ده او خدای دې وکړي انفرادي وي، نو زموږ هیله هم دا ده چې نور افغانان په دې ګناه ونه نیسي.
د پرزیدنت جمهوری نظام د ملي اردو یو منصوب پیر محمد پښتون و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې، او په دې مرکه کې سپینې مانۍ ته نږدې د ډزو د پیښې په اړه د خپل نظر څرګندو. سمسور صاحب، د پښتون صاحب خبرو کې مو واورېدل چې وایي افغانان سوله خوښي خلک دي، په رښتیا سره اول خو غواړم تاسو نه دا واورم چې دغه اندېښنې چې تاسو یې مخکې یادونه وکړه او اوس د پښتون صاحب په خبرو کې هم ښکاره شوه، دغه اندېښنې یوازې د پلازمینې واشنگټن ډی سي او شاوخوا سیمو په افغانانو کې پیدا شوې دي، او که د لری ایالتونو افغانان هم یو څه اندېښمن دي؟ یعنی دا د امریکا په کچه اندېښنه ده او که یوازې د یوې سیمې د کچه اندېښنه ده؟
خبره دې کړه چې کوم تصمیم چې اوس نیول شوی ده د افغانانو په اړه باندې دا نو کلکټیولی امپکټ کوي په ټولو باندې، یعنی ټول افغانان چې په 50 سټیټو کې موجود دي او دوی خپل اسایلم ستدي، دوی ګرین کارت اپلیکیشن لیګلی دي یا بل هر څه مهاجرتي موجود دي د امریکا لوک پاسل لري، هغه ټول افیکټوي، ټول باندې تاثیر کوي دا. نو د دې خبرې په اساس باندې داسې وایو چې خلک ډېر ځات خفه دي په دې باندې، یو خو څهار کله یو خو موږ څوک چې بهر ژوند کوي نو هغه غواړي د خپل وطن د خپل وطن واړو په اړه باندې مثبت خبرې واوري، پېټیکل یو منفي خبر راځي که هالت لري دې په ځون کې وافکشن مونږ لدی یو تاثیر پیونه کی بیا هم دوی خفکی، نو افغان د ځات واقع سویدا د بوالو رمغه افغانان چې په نورو ملکو کې فعلا ژوند کوي، امریکا ته مونږ دي یا اروپا ته پتا کې لار کې دي،
د ټولو په اسلام باندې پیوناو باندې فکری او یا رقم سایکالوجیکل تاثیر پکې په دې خلکو باندې په پار صورت بیا هم نو مې دل نه دی په کار څوک بيخي نو امید دي چې زمونږ د چکارو د امریکا ډېر لوی هیواد ده په امریکا کې روزانه پیښې کیږي د سره چې پاس کار د ځنې کیږي یا په ملو د ځنې کیږي په دوی هم د ځې سوي دي ان په مختلفو سیټو کې په شیکاګو کې کرایم سره د مول ورل چې له هغه بدغه دي چې په بالټیمور کې د نږدې خارو کې کرایم ډېر زیات دي خو دغه مسله چې چون د فیلن پر سره کې راځي چې دا ټرمپ دې خبرې وکړلې او ډېر رنگي ورک د دې لګې نه کاځ ځات کړی دا او تابان دوست په اړه یو څه تاسو د په اسایلم باندې په قانوني توګه اچولې ده کله چې اسایلم دی چې رئیس هم د لیکلي په خپل پاڼه باندې چې موږ فعلاً ټول غوښتل لیکونو پروسس درولای دا نو دا تاسو رات دی نو الله دې وکړي چې د مشکلات سره حل شي په دې مال نظر دار چې د وخت په تیر ډول سره باندې مشکل به ته حل شي دا یوازې د پالیسی او مشکل ده چې د پالیسی لا اساس دی کوي چې یوازې یو شای وزند وي اما بخیر دا ولې نه شي
سمه زبر هغه پښتنه مې چې مخکې کوله وسله تاسو نو کوم سمسور صاحب چې د پښتون صاحب خبره وچی وای افغانان سولخوا کې خلک دي البته بلا شک په دې کې شک نشته چې افغانان په مجموع کې سولخوا کې خلک دي مګر په همدې واشنگټن ډي سي او شاوخوا د امریکا په نورو ایالتونو کې د افغانانو ترمنځ د خپل منځي اختلافونو وهلو او نخټو په کې هم راپور شوی دی نو دا بیا یو ډول سره د امریکا حکومت او مسؤل ادارې پر دې پیښه سربیره یعنی دا پیښه خو البته مهمه پیښه ده ولی هغه دا ډول پیښه د افغانانو د کیسونو د پناه غوښتنې د درخواستونو لپاره یو څه ستونزې نه جوړوي
زه بیا دا خبرو کوم چې هر څومره کچیر په یو ستیت کې یا په مشخص ځای کې د دوو ګروپو نو هغه په هر لحاظ سره تضاد لري یا کوم شخړه رامنځته کیږي دا په دومره لویه او غټه کچه باندې تغیرات په قانون او په پالیسي کې نشي راوستلی دا نه چې یوازې افغانان دا مشکل لري ډېر نور هیوادونو مابین کې خلکو وګړو مابین کې جنګونه سوي دي ډېر ساوت امریکن کنټریز چې د لاند مکسیکو دی یو بل سره سخت د تضادون لري د خلک خپل قطو کې قومونه رقم مسائل دوی لري دومره غټه مسله نه ده افغانان په مجموع کې بالکل زه د پخوانی ورور خبره تاییدوم افغانان ډېر سول خوښتن کې خلک دي په د امریکا پارکونه په خایسته دي د چکري خلک دي په شنبه یک شنبه کې چکر وي فاميلي خلک دي خپل فاميلي نو ته احترام کوي نو دا به د څه ونه انګرل شي چې د یو کس په عمل باندې اغه چې پینځي کوته بلانکټ ډیسیژن وایي کنه په ټول نشټلتی ته خبر اوسي دا له هغه د بشري حقوقو دا سمه خبر نه ده چې یو څوک راپور تي دی کاس په خطر باندې دا خبر وو چې یو افغان د عمل کړي نو ټول افغانان سره غوښتن کې نه دي خو په امریکا کې هم یو بل امریکایي یو نه دوه نه مخکې راځي چې یو ډیر غټ سیاسي کاسې په پانتون کې په تاسو باندې ویس او هغه مې امریکایي نو اوس موږ سره ویلې چې ټول امریکایان سره غوښتن کې نه دي یا ټول امریکایان د سيدي نو جرم شخصي عمل لا جرم ته په شخصي ناو باندې تعریف وسی او هم د څه بر انعکاس امرځ متاسفانه د دې مسلې انعکاس ډېر منفي وو چې د منفي انعکاس یو څه افغانان د جاز خفه کړ
ډېره زیاته مننه اتمر صاحب را سره د وړاندې به اتمر صاحب نه هم ځینې پوښتنې لرم خو یو اوریدونکو لرو چې ګورو دوی څوک لکم ځای خبرې کوي مې را باندې وکي د ازادي په څپو کې پروګرام دی د ازادي رادیو لوبړی ځان معرفي کوي او بیا مو پوښتنه وایست
محترم احمد تکل صاحب سلامونه تاسو وایم او د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو تعالی دی چې روغ جوړ به صاحب الحدا تعلم به هلمن ولاته تخه
وعليكم السلام اتل صاحب خبرونه تخرغ لست مې را باندې وکي موضوع باندې خو پويګي نو مهرباني وکړئ ملمنونه څه پوښتنه لري یا په مجموع کې کوم نظر لري
خدای دې خوشاله کته کال صاحب محترم ایو سلام تاسو ملمنو ته وایم محترم احمد تکل صاحب دا کوم پیښه چې په امریکا کې شوی ده نو دا خدای امریکای خپل دغه دې محترم احمد تکل صاحب تاسو وګوري د ظلم پاتې دی هغه متل کړي دی تمام دی ګوره دلته شل کال دی دلته ورزله دا کسان چې دې سره تللی دي نو وساله په امریکای کې میشته نو دا بری چې دیمه مثلا خوشالي ورته خوان ولاکه په بعد د تکل صاحب محترمه دا دی وکړي چې دا غسنوري پیشن پر دې ظالمانو باندې وسی تکل صاحب په ډیره بخښنې سره ګوره د زړه د درد د خبرې درته کومه کستا یادې مثلا په 2000
تکل صاحب تکل صاحب کده زړه له درد وي خو یو خبره ده مګر په مجموع کې د زمونږ پالیسی هم نه ده او د هیڅ پالیسی باید نه وي د هغه بشري توقعاتو معیارونو نه هم وتل خبره ده چې یو انسان د بل انسان په مرګ او مړینه باندې خپاشي مګر تاسو د زړه له درده کوي مهرباني وکي نور څه وایست
خدای دې خوشاله که خبره مې دا درته کوله تکال صاحب محترم چې تاسو وګوري دلته د امریکا یو سرتیرو کستا سی یاد نه پوهیږم 2008 کالو نو دلته په یو کور باندې مثلا دی ول د شپې د دې اصحاب خراب په یو کور نه وتلی امریکایي سرتیرو تکال صاحب خدای باور کوله ساتلس نفر افغانان معصوم افغانان شدي او ماشومان په شهادت رسولي و نو نن دا غزلم نتیجه د امریکا په خپل ویني چې مثلا د دې په حالات کې حالت واشنگټن ډي سي ته مثلا د ټرمپ سپین ماڼۍ ته نږدې د سیو بریټ تر سره کېږي دا د ظلم پای چې دی احمد تکل صاحب تمام دینو باید ک امریکایي کبل ملکی کبل ملکی ظلمونه ونی کې او پر نور افغانانو متکه احمد تکل صاحب محترم دا جاغ دي چې مثلا په امریکا کې کچيري چيري تاسو ژوند ته خطر د غبري دروسته بعد خپل افغانستان تراسي په امریکا په خارجانو باور ولا کته تکل صاحب محترم کنه ني سبا مراړي ک سبا ني بل سبا مراړي را خپل افغانستان ته ان شاء الله په افغانستان کې امن او امنیت ایت خبر نه ست تکل صاحب
ډیر زیات مننه له تاسو نه د خلک د دې کله چې وتل افغانستان او اوس چې هلته دی د یو دلیل لپاره وتل دی هغه دلیل دا دی چې د دې خلکو لپاره په افغانستان کې د نن په ژوند کې ستونزې پیدا شوې دي امنیتی ستونزې د بشري حقوقو ستونزې د تعلیم د ژوند په نورو برخو کې ستونزې دي نو له دې نظر په یو دلیل باندې ټول خلک تاسو نشي کولای چې په یو طلب باندې وتلې مګر اتل صاحب ک نور څن لري پښتنه ک نه لري مننه چې خبرونه کې مو برخه واخیسته
قربان سم محترم تکل صاحب شخ خبرونه ولري د علاقه ما نه کړی
خدای مو ملشه یو بل اوریدونکو هم لرو ګورو چې دوی څوک لکم ځای خبرې کوي خدای دی وکي چې دوی د چا په مړینا او قتل باندې خوشحالي څرګندنه کوي مهرباني وکړئ د ازادي په صفو کې پروګرام دی
ډیر زیات مننه کوم جناب تکل صاحب سلامونه تاسو ته دوه ملمنو ته اوریدونکو ته نبی الله زابلای د زابل لرغنده بلوسارین خبرې کوم
وعلیکم سلام زابلای صاحب خره خلاص خبرونه ته مهرباني وکي
ډیر مننه کوم لملای نظر ورسته اتمر ته محترم نه یو پښتنه فکر کوم اتمر صاحب تاسو سره په خبرونه کې به خوشاله یم چې ډیر وخت بعد یو ځل بیا تاسو سره د خبرونه کې شته د اتمر صاحب ورته مې نظر نه پدې اړه و دا چې څه چې به مکه تلویزیون متخبه وای هغه دوه امریکایي وګړي چې یو افغان کس وژلی دی فکر کوم دا
وژلی نه دی وژلی نه دی فقط یو تاسیس زابلای صاحب یو تاسیس چې وژلی نه دی هغه ټپیان دی تر اوسه پورې ټپیان دی او پروختون کې بستر دی مهرباني وکړئ نور خبرو ته دوام ورکړئ
ډیر په بخښنه سره همدا چې ده جوړ ټپونه وو نو دا زه فکر کوم لکه څنګه چې موږ تاسو شاهدان یو په امریکا کې ډیر زیات زموږ تاسو افغانان اوسېږي خاصتا زموږ تاسو ډیر ګلان خبريالان اوسېږي همدارنګ سیاسيین اوسېږي په ټول کې ډیر مسافر ډیر مهاجرین هم اوسېږي نو کله هغوی دوا اسکر ته پنځیږي د افغانستان لپاره دومره یعنی دغه کس لپاره به دومره څه نه خو هغه زموږ خپل افغانانو ته چې په امه استلا وي او ډول ووري ولړی هم ویلای شو ځکه چې هلته زموږ ډیر افغانان اوسېږي هغوی ته خدای مکه زیان رسېږي هغه زموږ د هیواد خلک دي هغه افغانان څلته په لکونو کې سانو اوسېږي دوهم راځم اتمر صاحب ته سنفتن داد په اتمر صاحب محترم په امریکا کې مثلا څنګه کسان اوسېږي او آیا کوم کسان ته ډیر زیات خوځای خدای مکه جوړ شي آیا خبريالان کیسون عام کسان د کاریګر ډیر زیات مننه مهرباني تکل صاحب
له تاسو هم ډیر زیات مننه زابلای صاحب اتمر صاحب سوال تاسو ته ده
مننه زابلای صاحب محترم زما سلامونه مو مننه لکه چې تاسو خبري هستي د مختلف کسان د مختلفو توقعو د مختلفو مسلکو نظامیان شته دي مثلا په دغه برخه کې پخواني افغاني هغه کسان که هغوی په عادي مهاجرتونو دوی امریکې ته تللي دي. خپل امریکا دغسې یو هیواد دی چې ډېر زیات د اصل د امریکایي نه هلته مهاجر ډېر زیات اوسیږي، یعنی د مهاجرینو یو لوی هیواد دی. البته تاسو ته به وایم چې دا مهاجر یوازې د افغانستان ځینې نه دي، د ټول نړۍ مهاجر هغه مهاجر چې هغوی د مسلک له لحاظه د کوم نوښت په خاطر یا مثلا د تحصیل په خاطر په مجموع کې نخبه کسان یا الیکت کسان دوی امریکې ته تللي دي او هلته مهاجر شوي دي. دا چې په ځینې جنګونو کې لکه چې ما مخکې ویل په ویتنام کې جګړه وه یا مثلا په نورو ځایونو کې چې د امریکا جګړه وه یا په افغانستان کې، دلته بیا دغسې مختلف اقشار هم په دې کې نظامیان شته دي، هم په دې کې متخصصین شته دي، هم په دې کې عام کسان دي لکه د ریوال ترجمار یا مثلا ژورنالیست، هغه کسان چې دوی امریکایانو سره کار کړی، او هم ځینې مدني فعالان دي چې البته په 40 کلن جمهوریت کې امریکایانو سره دوی وو، او یا هغه کسان چې د مساوي لحاظه دوی فکر کوي چې د دوی ژوند دننه په افغانستان کې په خطر کې دی یا کوم نور ستونزې دوی لري، نو دوی ته امریکایانو دغه فرصت ورکوي یا دوی د یو پروګرام له لارې نه دوی امریکا ته وختل. لیکن دا تر اوسه پورې دغه پروسه ختم نه دی، او په مجموع کې ډېر زیات افغانان په امریکا کې اوسیږي. لکه چې مخکې دوستانو په دې باندې بحث وکړ، زه په دې باور یم چې دا هم داسې نه دی چې یو کس شخصي او عمل وکړي او دا په ټول افغانانو باندې بیا همغسې تطبیق شي. نو زه داسې فکر کوم چې امریکا کې خو قانون شته، هلته دغه احزاب خلک دوی د خبرو کولو حق لري، دوی دولت انتقادوي، دوی په هغه باندې نیوکې کولی شي. نو په مجموع کې زه داسې ویلی شم چې یعنی اول خو د ټولو افغانانو دپاره د اندېښنې یو خبر دی، خو په دې باندې هم مطمئن چې امریکا کې به د خلکو حقوق ته پوره پاملرنه کېږي، او داسې به نه شي چې د یو کس یا ناخوالي یا جنایت هغه شي په ټول افغانانو باندې تاثیر وکړي. نو زه اول په دې باندې ډېر تاکید کوم چې باید ولیدل شي چې دا عمل یو جنایي عمل دی، یو تروریستي دی، یا دا چې سیاسي قصد په دې کې موجود دی. تر څو پورې دغه مسله حل نه شي، واضح نه شي، موږ نه شو کولی په دې باندې قضاوت وکړو. که دا معلوم شي چې دا سیاسي اړخ لري، سیاسي هدف و، دا نو بیا ځان ته بل آباد نیسي، دا کاملا یو بل قضیه رامنځته کړي.
کور مو وطن، ډېره زیاته مننه. اتمر صاحب، مخکې موږ یادونه وکړه له تاسو سره په خبرو کې، له اوریدونکو سره مو هم ژمنه وکړه چې له تاسو به دا پوښتنه هم کوو چې د طالبانو او بخې د امریکا د حکومت لپاره څومره ممکنه ده چې دغه کسان چې دوی وایي چې باید د دوی د بکګراوند یا د سوابقو څیړنه وشي، دا وڅیړي، په دې خاطر چې په افغانستان کې له نوم نه نیولې تر کورني نومه پورې، یعنی هغه فرست او لاست نیم چې ورته وایي، د تولد تر نیټې پورې، دا ټول شیان ګډوډ دي په دولتي اسنادو کې. د پاسپورت ریاست دلته خلکو ته پاسپورتونه ورکوي، مګر په یو کال کې یو نفر دوه ځلې پاسپورت اخلي، په یو کې نوم یو رقم لیکل شوی، په بل کې نوم بل رقم لیکل شوی. دغه ټولو ستونزو ته په پام سره د افغانانو ویټنګ یا سکرینینګ یا دغه د څېړنې د دوی په باب د تحقیقاتو پروسه څومره ممکنه ده عملا؟
روشو تا که بیا دولت تصمیمونی سیش چه دغا عملی که بیا دوی دی پارا دوی پرسونل جوڑهی پرسونل نیسی، او دغا پروسا بیا پیلهی. دا اولی دلشی چه اول خدا دغا قضیه چوم را عباد پیدا کهی، یعنی دیدی عباد ما عدف داده چه دا اوچی دلشی معلوم شی چه کدا سیاسی برخه ولری یو سیاسی فکر د دې شي سبب شوی، د سره بیا هغه شبکې چې ارتباط لري، د سره بیا هغه کسان. په مجموع کې دا یو لوی یعنی سکرینینګ او یو لوی پروسه ده چې هغه باید عمل شي. او داسې که مونږ داسې وایو چې دا ټول د سره نو د یو کال خبره هم نه دی، د دوه کال خبره هم نه ده، ځکه تقریبا تر 200,000 کسانه خو یوازې په دغه تخلیه کې دوی امریکې ته وویستل. نو د دې ټولو سکرینینګ او بیا دقیق سکرینینګ دا خو هم وخت ته ضرورت لري، هم پرسونل ته ضرورت. دا په کلونو به وخت نیسي تر څو چې دغه سکرینینګ دوی تکمیل کړي. او په دغسې یو عملیاتي کار کې، یعنې په دغسې یو لنډ وخت کې کله چې دوی د افغانستان نه دا تخلیه شروع کړه، یقینا چې په دې کې هر کار شوی دی، هم رشوت اخیستل شوی، هم تقلب شوی، هم جعلي اسناد ایران شوي. دا ټول کارونه شوي دي، ځکه هغوی په عجله کې دغه پروګرام پرمخ بوتلی.
کور مو ودان. د خبرونه تر پایه کم وخت پاتې دی، خبرې به کوشش کوو چې د امکان تر حده پورې لنډې او مختصرې کو. سمسور صاحب، په امریکا کې د وسلو کنټرول هم یو ډیره لویه مسله ده. تل په دې باندې د په کانګرس کې بحثونه کیږي، د حکومت د واکمن ګوند چې جمهوری پال دي او د ډیموکراتانو یو طرحه ده چې د وسلو باندې باید کنټرول زیات شي. دغه اوسنۍ پیښه به فکر کوي چې د وسلو د کنټرول پر غوښتنو او طرحو څومره اغیز وکړي. سمسور صاحب تاسو نه پوښتنه کوم. سمسور صاحب، فکر کوم چې سمسور صاحب سره زمونږ اړیکه پرې ده. زما همکار قادر جلالوف هڅه کوي چې له دوی سره بیا هم اړیکه ټینګه کړي. مګر دا سوال مهم دی اتمر صاحب، که تاسو لطفا دې ته ځواب ووایاست چې د وسلو د کنټرول مسله څنګه او څومره مهمه ده، مخصوصا پس له دې پیښې. فکر کوي دا امکان شته چې اپوزیسیون به بیا راپورته کړي؟
مثلا څوځلې په امریکا کې پورته شوی چې امریکا کې به دولت په وسلو کنټرول لري، به ملکي کسان وسلې ونه لري. لیکن هغه چې مونږ فکر کوو مثلا په نورو هېوادونو کې، امریکا هسې یو هېواد نه دی. امریکا ډېر لوی یو هېواد دی، او هلته هغه امنیت چې مثلا تاسو په اروپا کې ګوري په امریکا کې نشته. خلک مجبور دي چې دوی وسلې وساتي. یو دا خبره ده چې هغه څوک چې وسلو ته ضرورت لري هغوی وسلې ساتي، لیکن په مجموعي توګه قانون داسې دی چې شخصي افراد دوی د وسلو اجازه ورکړي. بیا په دې کې هغه ځایونه یا مثلا هغه کسان چې دوی دغه وسلو ته ضرورت نه لیدل کېږي، هغوی هم بیا وسلې ځان سره ګرځوي، چې معمولا د دغسې حوادثو سبب ګرځي. لیکن که داسې فکر وکړو چې په ټول امریکا کې تاسې خلکو نه وسلې ټولې کړي، دا امکان ځکه نه لري چې امریکا کې هغه امنیت چې مونږ فکر کوو هغسې امنیت نشته. بانکونه لوټل کېږي، لارې وهل کېږي، موټرونو باندې تیری کېږي، ښځو باندې تیری کېږي، کورونه غلا کېږي. دا ټول جنایتونه په امریکا کې، که تاسې په اروپا کې 10% ګوري، په امریکا کې 90%. نو زه په دې باور نه یم چې امریکا نشي کولای چې خلکو نه دغه وسلې ټولې کړي. هو، لیکن داسې کولای شي چې په دغه وسلو باندې کنټرول ولګي، یا هغه کسان چې ضرورت لري دغه وسلو ته، هغه ځایونه کې چې ضرورت شته، هغوی ته د اجازه ورکړي، نورو ته د اجازه ورکړي.
مننه سمسور صاحب، له تاسو سره چې زمونږ اړیکه پرې شوې وه. ما له تاسو نه دا پوښتنه وکړه چې بیا مې وروسته له اتمر صاحب نه وکړه چې دې پیښې نه وروسته څومره امکان لري چې په امریکا کې د وسلو د کنټرول مسله بیا راتازه شي. البته اتمر صاحب تر یو حده پورې دې سوال ته ځواب ووایه، خو که له تاسو نه به لږ نور هم واورو، دا امکان شته چې د وسلو د کنټرول مسله چې په امریکا کې یوه ډېره لانجمنه مسله ده، له دې پیښې وروسته بیا را برسېره شي؟
زه فکر نه کوم چې اوسنی حکومت چې کوم اداره ده د ټرمپ، دوی په د وسلې په کنټرول باندې کوم بحث ته حاضر وي، ځکه دوی هغه ډله یا هغه تنظیم ده، سیاسي تنظیم ده په امریکا کې، دوی د نېشنل رایفل اسوسیشن، دوی دفاع کوي، دوی دا هم د امریکانو حق ګڼي. نو دا دا خو ډیره وړه پیښه وه چې په ډی سي کې اوس چې فقط یوازې دوه نفر په کې زخمیان شوي دي. په امریکا په تاریخ کې خپل یو ایس سیټیزنز خپل امریکایي وګړو داسې پیښې کړي لکه په 1995 اوکلاهوما سیټ کې یو کس په نوم د تیموتی یو سل او 18 کسان په ډزو باندې ووژل. همدغه چې یو بل د امریکایي وګړي په 2009 کې 10 کسان ووژل چې د هغو وژلو په اساس ډېر قوي نور پیښې هم شوي دي. دا دوه پیښې ما یوازې مثال درک، نور پیښې هم شوي دي خو د ډیموکراټانو لخوا نه دائم دا خبر راپورته شوی ستاسو د وسلو په کنټرول باید موږ سره موافق شي، وسلې باید کنټرول شي، خو جمهوري خواهان په دې مسله کې دوی سره موافق نه دي. نو زه فکر نه کوم د وسلو د کنټرول مسله له دې پیښې سره څوک بحث پیو کې.
کور مودان ډېره زیاته مننه. اتمر صاحب بیا هم تاسو ته راځو. امکان لري د دې امکان چې تاسو په یاد دي چې کله چې امریکایي ځواکونه او د ناتو ځواکونه په افغانستان کې ډېر زیاتې پیښې موارد مونږ درلودل چې په هغه قطو کې چې امریکایانو او افغانانو په ګډه کار سره کاوه یا همکاري سره کوله د سي پی کې وی چې د ملي اردو یو سرتیره به راپاتید او امریکایان به پنهه کړل او به وچل. دا سه امکان دا یا دا احتمال تاسو ویني چې کېدای شي دا لکنوال چې په دې پیخه کې مشکوک دی دا به له همغه ډلې عسکرو وی چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ملي اردو په لیکو کې استفاده شوی وي. البته دا فقط یو احتمالي فرضیه ز تاسو مخه تقدم
ما مخی مرز داو چه احتمال لری دیدیشی، یعنی منگا باید منتظر باید شو چی دی پولیس و تحقیقات یا دیوی راپورت شده. کدا سیاسی بحث دیر لوی بحث دی پدی که دی امریکا او دی غرب سیاستون دی اغای وادون پا مقابل که چه اغوی اسلامی وادون دیدا یا تقابل مخصوصا په اوس وخت کې دا رامنځته شوی که مونږ خوشحاله یو که مونږ خفه یو. نو د دې که دغه مسله یې که په دې فرضیه مونږ لاړ شو دغه هېوادونو ته دا په کار دی چې خپل دغه مشکل حل کړي د خبرو اترو د لارې نه. که دغه د خبرو اترو د لارې نه حل نه شي د دې پایلې او عواقب به هم د اسلامي هېوادونو دپاره ډېر خطرناک، هم د غربي هېوادونو دپاره. دا یو بحث یو گفتگو ته په اصطلاح ضرورت لري. یو مسله بل چې تاسو ویل ما مخکې ارزم همدا و چې احتمال ډېر دی ځکه دغه افغانان کوم چې دوی یا بهر دي یا دننه دي داخل تله دوی ځینې او د دې لیدلی ما خپل تر اوسه زما یادی په یو شپه دغه ځواکونه ننوتل په ننګرهار کې په جلال آباد کې د یو سړي څلور زامنه ځوان زلمي زامنه چې په هماغه شپه دوی د کابل نه ورغلي هماغه څلور ورې همهلته په کور کې شهیدان کړل. یعنې دا یو نمونه ده زه تاسو وایم ما مخکې چې زابولي صاحب ویلې چې په یو کور کې یو امریکایي عسکر په الوان کې ننوت اتلس کسان یې ووژل. یعنې دغه خبرې د افغانانو نه جوړېږي. او بیا دې سره چې نور مسایل هم وي رایوځي کې طبیعي دی چې دغه یو سړی نه یو سم جوړ سړی نه یو لیونی جوړ شي. نو زه ډېر په دې باندې هغهیم چې اول باید دا وکتل شي چې دا یو رواني مشکل دی د دې سړي چې داسې یو حالت کې چې امکان لري د دې اجتماعي ژوند مشکل درلودو یا د دې نور څه ستونزې وي دغه کار ته دې لاس پورې کړی یا د همدم قصدن د یو برداشت په حساب باندې دا عمل ترسره کړی. نو دا چې معلوم شي موږ په دې برخه کې ستونې شو.
کور مو ودان یو وروستۍ پوښتنه زه غواړم سمسور صاحب له تاسو نه یې وکوم چې په امریکا کې ډېره افغانانو ته دغه شیبه چې دوی په یو شاک حالت کې دي او ډېر خپه او خواشینی دي څه کول پکار دي باید څه وکړي لاند لطفا ځواب راکړئ.
بالکل زه به لاند تاسو وایم افغانان د دې لپاره چې د داسې یو وضعیت کنټرول څنګه وکړي دوی څه کولی شي. ښه خبره دا ده چې افغانان عامه پوهاوی او مدني مبارزه وکړي. زمنان هغه ملاتړ شبکې چې هغه کولای شي د افغانانو سره مرسته وکړي، له هغوی سره همکاري زیاته کړي، بل د مدافع سازمانونو سره همکاري وکړي، یعنې هغه سازمانونه چې هغه د امیګرینټ له حقوقونه دفاع کوي له هغوی سره هم د همکاري وکړي، همکار پات شي تر څو پورې وکولی شي د یو مدني فشار له لارې پالیسي ته بیرته بدل ورکړي.
ډیره زیاته مننه له تاسو نه قدرمنو اوریدونکو. په واشنگتن ډی سی کې د افغانانو د ټولنو فعال سمی سمسور و چې د شبې خبرې کولې، او د مخ کې په دې پروګرام کې زموږ میلمو د پوهنتون استاد په جرمنی کې د پوهنتون استاد اسحاق اتمر له دواړو ښاغلو میلمنونه د زړه له کومې مننه کوم چې راغلل په دې پروګرام کې برخه واخیسته او پښتنو ته ځواب وای. قدر من اوریدونکو د ازادۍ په صفو کې دا پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. زه احمد تکل له تاسو اجازه غواړم ته ازادۍ رادیو تر بل خبرونې پوري، او تاسو ته بلنه درکوم چې پاتې خبرونې مو واوري.
زړه په سرويش تلایم ازر مخلص مگرانه دل ربا هو په هجران کې د پور سي زلایم ارمان د ارمان دنیا فانی ده و چاته پاتا خلې ځواني ده ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا سنم جان ماتم کوا بانے کڑے دہر چا سر پٹے آرانے ما پلی باسی خندہ ما غلاوا جان دو وفا پتا کے نشتا نخانے ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا یو دمورا ولنا وای پیدا ز چې پیدا وې د چان وې آشنا ز چې کول می ستا وستا سترگو تکاتا ہو خود بگرزم لیو نئی پا دنیا ز ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچاتا پاتا کھلے زوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچاتا پاتا کھلے زوانی دا وچاتا پاتا کھلے زوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچاتا پاتا کھلے زوانی دا وچاتا پاتا کھلے زوانی دا